سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رولې دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي په روان 2023 کال کې درویشت اشاریه و میلیونه افغانانو چې 12.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونو ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 60% ښځو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په مې میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 12 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا سږ کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 130 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 4.5 لکه کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2 لک او 1000 کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 500 000 ډیرو کسانو ته د روغتیایي خوندیتوب پیغامونه رسولي دي. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس زبیح الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینکان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالي لوښو په دې لرغونو آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو څرخني شامل دي. په مس عینک کې د کان د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت ام سی سي لخوا پیل شوې. کان د استخراج تړون په 2003 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله له ځنډ سره مخ شوې. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د 50 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پوځ په یو بیان کې دا وسلوال خوارج بللی دي، هغه اصطلاح چې پوځي پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي او وایي چې دوی غوښتل په پټه له افغانستان څخه دې سیمې ته ننوځي. په بیان کې راغلي چې 3 تنه پاکستاني پوځیان هم له دې وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکو بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. دوی په کابل تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر تګ راتګ سترګې پټوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې ردوي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هره میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستاني طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندې شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران ور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولي دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده. اف بی آی او څو نورو اژانسونو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ، همدارنګه د کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند د کاندید د انتخاباتي ډلو د پاڼو د حقولو په لټه کې دي او د هغوی د پاڼو په حقولو کې لاس لرلی دی. شاوخوا 10 ورځې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ترامپ ځینې پاڼې حق شولې چې ویل کېدل ایران پکې لاس لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي، هلته د خبرونه لوستلی شئ. ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې په خپلو اقتصادي اړیکو کې زیاتوالی راولي او سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. دا وروسته له هغه چې د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ دوه اړخیز قراردادونه وشول. د دغو دوه اړخیزو قراردادونو په اړه د اقتصادي چارو متخصص او شنونکی ازرق شافیزی وایي
زمونږ ترجیح دغه دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي ما کچيري دا د نړۍ د مالي سيستم لري وشي بیا هغه موانع لري ځکه چې افغانستان حکومت روسو پورې برسپدنې پیژندل شوی
منځني ختی سره امریکا د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر له وروسته جزئیات مهم خبرو
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لری کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز اومانه
د نورستان د وانت وایګل د ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو په اړه هم د شوی جنجال او شخړو په اړه تاسو ته رپورټ لرو
اوس چې کم نوې هتان راغلی د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي یو ځای ته اتفاق وو بدبختانه د هتان راغلی هتانو همغسې ونه
کړ
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابو شاول مطلب ته ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي او په دې ترڅ کې د دواړو لورو موافقه کړې چې په نږدې راتلونکو کې سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي په دې اړه موافقه کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او په مشرۍ د پلاوي له سفر وروسته شوې د طالبانو د حکومت چارواکي د ترانزیتي همکاریو په برخه کې هم له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادو سره د موافقو خبر ورکوي جزئیات له احمد تکلورو
افغانستان او ازبکستان موافقه کړي چې په خپلو کې تجارتي راکړه ورکړه پر روان کال کې 1 میلیارد ډالرو او په نږدې راتلونکو کې 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي د قزاقستان کاز ان فورم خبری وی پانه چې د منځنۍ آسیا اړوند مطالب خبروي خبر ورکوي چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال وشوه د موافقه د ښاغلي عارفوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې لاسلیک شوه د راپورونو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیل څخه باندې 460 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره جلا ترانزیتي موافقې په پام کې لري نورالدین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې وویل
تفاهم نامه در بین ازبکستان افغانستان
د افغانستان ازبکستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي موافقه لاسلیک شوې ده طرح او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیات یو کار روان دی د افغانستان ازبکستان او قزاقستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه موافقه کیدونکې ده همداراز د ازبکستان ایران او افغانستان ترمنځ د وی موافقه په اساس په د چابهار بندر لاله د ازبکستان مالونه تودو او بوته ورسیږي او د ایران مالونه به هم ازبکستان ته ځي موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت په یو مرکز بدل کړو
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګریز اړیکې د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال ورسته له هغه پیوړی شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شول او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ آسیا سره نږدې کړي دا سمحال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لنړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی د اقتصادي چارو شنن کې باور لري چې افغانستان باید خپل گاونډیو هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي څو له اقتصادي انزوا اوزي د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي په دې اړه وایي
زمونږ ترجیح دا دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوړخیز قراردادونه وشي اما کچیر دا د نړۍ د مالی سیستم لري وشي بیا هغه موانع لري ځکه چې افغانستان حکومت روسو پورې برسپدنې پیژندل شوی او په د ملل متحد کې دا قراردادونه نه شي ثبتېدلی اما دا طرفه یا دوه اړخیز قراردادونه ممکنه او عملي دي
ښاغلی حافظي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه هم د سوداګرۍ او ترانزیت لګښتونه کموي او هم وخت سپموي د 2020 کال د اګست په 15مه وروسته لیدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو تقریبا له نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شول او نړیوالې ټولنې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار او د بشري حقونو د اړوندو مسایلو له کبله پر افغانستان بندیزونه ولګول د طالبانو حکومت ترننه لدی بندیزونو سره مخامخ دی او له پاکستان سره هم اړیکی ترنګلی دی نو لنور نړی سره د افغانستان د وسل لارې یوازې د منځنۍ آسیا له ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیس لک تر لګه 23 څارنوالان وژل شوي دي. په همدیال کې په افغانستان کې د نن یو شمیر څارنوالان وایي دوی له جدي ګواښونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
امریکایي ټلویزیونی شبکې فاکس نیوز د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په تیرو دریو کلونو کې لک تر لګه 23 څارنوالان وژل شوي چې درې ښځې دي. دغه شبکې تازه د خپل سرچینو په حواله ویلي چې یا څارنوالان په عامه ځایونو او یا هم د دوی په کورونو کې د نامعلومو وسلوالو او یا طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا وژل شوي دي. یو افغان څارنوال چې نه غوښتل اصلي نوم یې واخیستل شي فاکس نیوز ته په دې اړه د نورو اسنادو د برابرولو سربیره ویلي چې په دې موده کې شاوخوا سل نور څارنوالان ټپیان شوي او 50 هغه د طالبانو په زندانونو کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. وړاندې په راپور کې اټکل شوی چې د 2020 کال لاګست میاشتې وړاندې د 3300 څارنوالانو لړلې چې په تیر جمهوري نظام کې دندې لرلې شاوخوا زر یې په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې، 1500 نور په افغانستان کې بند پاتې دي او شاوخوا 1500 یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتني ځواب نکړي، خو طالبانو تر دې مخکې ورته اداوې او راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل مشر لخوا د بخښنې فرمان عملي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی فرمان کې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوالي ته د حکومتونو امرونو د تعقیب او څارنې ریاست نوم ورکړل شوی او ځینې واکونه یې محکمې او د استخباراتو ریاست ته سپارل شوي دي. او ټول خدمتي کارکونکي ملکي او نظامی څارنوالان چې د پخواني لوی څارنوالۍ اړوند دي له دندو بګو خشي او هغه امتیازات چې پخوا ورکول کېدل د 1402 کال کې به قطع شي. په همدې حال کې په کابل کې وسرنوال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کې یا چې ازادي رادیو ته وویل چې د یو شمیر همکاران په افغانستان کې له جدي غوښونو سره مخامخ دي او په دې ورستیو کې په چړو وهل شوی هم دی.
دا مجموع تعداد بلای سرنوالان
په ټوله کې د سرنوالانو په وړاندې غوښونه ډیر دي. هغه مجرمین چې له زندانونو خوشې شوي د غچ اخیستلو په لټه کې دي. ټول سرنوالان په کورونو کې پټ دي، د باندې نشو وتلی. په ما خپل څو ځلې بریدونه شوي، څو مو د وړاندې په چاقو په لاس باندې ووهلم، د باندې نشو وتلی. ژوند په کابل کې ډیر سخت دی.
په همدې حال کې د جلاوطنو څارنوالانو د ټولنې د رهبرۍ شورا غړی محمد عابد اندرابي وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې شپږ دېرش افغان څارنوالان وژل شوي او په هیواد کې دننه او بهر نور څارنوالان له ستونزو سره مخ دي.
شمیرې له هغې ډېرې دي چې فاکس نیوز خپرې کړي. د شپږ دېرش څارنوالانو د قتل موضوع موږ د هغوی د کورنیو له غړو څخه لرو چې په تیرو دریو کلونو کې وژل شوي. څارنوالان کاغل افغانستان نه د باندې دي او که دننه په بد وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه پټ دي او د باندې بېروزګاره دي او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا د عمومي بخښنې اعلان سره سره ملګرو ملتونو او ځینو نورو بنسټونو په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د څارنوالانو په ګډون د پخوانیو دولتي چارواکو د وژلو، نیول کېدو او ځورونې ګڼې پیښې ثبت او مستند کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بارونو چار وزیر وایي اسرائیل د غزې په ترنګ کې د اوربند لپاره د اختلافات د لری کولو په اړه د متحده ایالاتونو وړاندیز ومانه او له حماس ډلې وغوښتل چې دا وړاندیز ومني. انټونی بلینکن چې هیواد له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس تروریستي ډله بولي وایي د اسرائیلو له صدر اعظم سره د پرونی غونډه ګټوره وه. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري اژانس د راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتانیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو پر وړاندې د اختلافونو د لری کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتانیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ یې کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني، خو وې نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرایلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي کنه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي، خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي، نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلنکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتانیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتانیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتانیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی، خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي پر روانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرایلي ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاده کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره اقدام وکړي. بلنکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلي برمته او د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او وی ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شیبې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د غیوات پر بشري او امنیتي وضعي اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11مې ورته برید دا ور د افغانستان له خاورې پیښ شي. دوراني چې په اسلام آباد کې د ایرانو په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې ګڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس ټریبیون راپور کړي ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی ده. د دورانی په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته او دا د دوهې درېمې ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېمه برخه ژمنې عملي شوې. دورانی زیاته کړه چې دا همګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتې او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11مې تر برید مخکینیو شرایطو ته بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړله. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې ان د سپتمبر 11مې ورته برید اور له افغانستانه پیښیدلی شي. د ترګری سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه او ویل چې رښتینی همکاري نه د ورسره کړي. که څه هم طالب چارواکو د آصف دوراني د غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تیر ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه ویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد گاونډوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل
ټولو گاونډوی هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې مشته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیرو، موږ که پر سرحداتو باندې پوسټي او بيزونه جوړو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو د لپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې لپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې لپاره کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅ کله نه ستیرې ده. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړې چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداری ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیز به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د ده خبره دغه هیواد ته کړه شي. د برختمو بیا هم خره غلاس وایم وربشو نورستان تالته د وانت وایګل په دره کې د نوی منظور شوی ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پیل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي له کابل څخه استول شوی پلاوی د یادې ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزی کلی د مرکز په توګه ټاکلی دوی ته د منلو نه دی. که څه هم چې تېره ورځ وانته د سرپرست حکومت والي هم د یادې لانجې د هواري لپاره تللی، خو خلک لا هم په خپله خبره ولاړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل دره کې یو شمېر کسانو د وایګل په نوم نوی منظور شوي ولسوالۍ دپاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړی او لارې بنده کړې ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلي پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلې دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد
او اوس چې کم نوی حتان راغلی د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي، یو ځای ته اتفاق وو. بدبختانه د حتان راغلی حتان او امغه سی و نه ک او ډیر اندیوالیزم په شکل د کم چې لیکل شوې یعنی جمله دی هغه کم ډیر خطا یعنی حتان کړی دی. دا یو اندیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خود قضی بل لوری او د وایګل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکل او په دې کې انډیوالي یا نور اړیکی نه دی پالل شوی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل
یو ځل نه دو ځلې د هیئت راغله ده لوړ پوری چارواکي په دې کې د وزارتونو بیانونو ترکه چې د ادارې امور لخوا استازي په دې کې په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی هغه منطقي ترغله وو د دوانو هیئتونو د لزومدید پر اساس هغه خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې دندوالیزم خبره کڅو خاص کر د وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي دا محض تور دی. د سپیناوی ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یاد ستونزې هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم تیر ورځ سیمې ته تللی وو. خاغلی عابد اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواري د پاره د مرستیال والی په مشرۍ کمیسون ته دند سپارلې ده.
یو هیئت راغی چې د وزارت داخلي او وزارت عدلي او د نورو وزارتونو نمایندګان پکې وو. نو دلته هیئتي کړی ده او مقر د دې ولسوالۍ په وایګل کې انتخاب کړی ده. البته د ارنز د خلکو غوښتنې چې کومې دي ده ته موږ متوجه یو. اوس هم یو کمیسون کمیټه ټاکلې ده د ولایت د معاون په مشرۍ باندې چې هغه به یې مشري کړي. دا د ساحې ته به ځي ولسونو ته به قناعت او ډاډ ورکوي. انشاءالله موږ د ټولو ولسونو کوشش کوو چې مشکلات حل کړو.
هغه له پارېدلو کسانو د اعتراض ختمولو او لارې خلاصولو غوښتنه کړې، خو لا هم خلک په خپله خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا 15 کاله کېږي چې په وانت وایګل دره کې د وانت ترڅنګ د وایګل په نوم نوی ولسوالۍ منظور شوی، خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چارې د خنډ او ځنډ سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویره لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي نو امکان لري چې حکومت منظوره کړي ولسوالي بیرته ختم کړي چې ورسره به ټول ښکېل اړخونه له ډیرو اسانتیاوو بې برخې شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریویشت 201.
وربشو کندار ته په کندار کې د خټکیو کاروندګر وایي سکالی د ناروغي لامل حاصلات زیاتمن شوی او پاتې اسلم بازار نه لري. تیرو کلو کې به د کندار خټکیو هندواڼې پاکستان ته هم صادرې دي، خو سکال د غیوات د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وزا کړي چې لامل افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوی دی. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بزلی پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته په بازار کې په پنجو فلسطي او په شلي په داس خرڅي شی مو نه دی په جوړ کړی. د خپل مصرفونه نه دی په جوړ کړی، کار په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په واسه سر کې ژلې پر واسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدله. اوس په د خرید پروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا مشتي اوس هغه زمش د مټر کرایله نه را جوړي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 په 3000 ورکول، په 2000 په 3000 په 3000 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته وشتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه زی باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی بلار شي. ډیر شایسته خټکی مدیل ته بیخي په کم پیسو خرڅیږي، باید خارج ته بلار شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال پر شپږ سوه هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسا وایي سش کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سش کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر شپږ سوه هکتاره از مزکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوار یو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به هندوانو لاسته څخه ورڅخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سش کال لس فیصده او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نو سوي د خلک ولې دلې دي نو مې سوي سره کې پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په ولارسې.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت. زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نستي او د غربت او خلکو د مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا چې حکومت ورس تر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان کچا جوړ کړي دغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما ځخ تر لوړو مسؤلینو او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لنډ خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي په روان 2023 کال کې 3.5 میلیونه افغانانو چې 12.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې. په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونه ماشومانو او د هغو له کورنیو سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 6% ښځو هم ګټه اخیستې. د لوګر له مسعینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس زبیع الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مسعینکان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالي لوښو په دې لرغونو آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو سرخني شامل دي. د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د 15 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هر میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستاني طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پختونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندې شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران ور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولي دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبان د نشي موادو سره خپل مبارزه بریالي بولی، خو نړۍ د دې موادو د کاچاکو په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دوهنیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لازم کې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په استره 15% کمول دا هو ام د دیقان د پاره خنه دی، پدې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل راپور کې به ووري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي ځوانان مو د بیکاری له عمله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخه ډیره شوی او ډیر ځوانان موتاد کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وای چې د نشیل عمل می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د لور قبر نه لیدلې. درو غره ډیماندا ولا بل لا جنازې نه خطا کړم نه ورغله.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
که زما منی اسی جواب کا رنگ ملا غلک نه دی بل برا ولو
سم د زب اورته وایم چې کار بس کی ولاړ شبل رنگمال راواله.
او اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره سول. د طالبانو مقامات ادا کوي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید یې په سلو کې 95 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب سوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشه یي مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید په بشپړ ډول درولی دی، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشه یي بوټو د کښت سره د مبارزې تر څنګ د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95 سلنه پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت کچه بيخي صفر ته نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د لسیس په نوم برتانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبان حکومت د دې کښت یوازې 3% برخه ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې اسګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دی وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داودزی د نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشه یي مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تیره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود د ایجه مصرف میکنه.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقعي بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلال ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو دوه نیمو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه مرکه کړې ده. له ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 95% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دونی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې کور ته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم امزکه دونی نه ده چی په تله د دې دغه وکی تکافو د ژوند وکیا مګر دا چې دې علمی شکل باندې دې کرن وکیا واصلات دې وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما زه تاسو هم زعفران یا پخته دا لښکم چې شاید تغییر ورکړي د خان ژوند ته نو دا کارونه چې دې په پلان کې ونی سي مثلا مخ د دې چوس پنځه نوي فیصد یو تقلیل راوړي صحیح دی ته جامع جهانی د پاره شرې په شرط د دې چې جامع جهانی اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته.
نادم صاحب دا د نړیوال ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون زی افغانستان ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟ دا و بیر تر اگر
دوی په دې پویږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې په سره اعلان وکړي هغه امریکایي به اوس هم دوی ګوره د 15% تریاک تقلیل کشته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا سره کم دی نه، اما متاسفه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جهانی قطعا بعد ولست پانلونه وکي د افغان ولست تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاته دی هغه مزکه ده ولست دوی بعد د افغان ولست سره تعامل وکي افغان ولست سره د مرستو وکي د پاینده کې چې دی وړي د افغانانو سره خالي کې ولري.
نادم صاحب دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده، د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دی ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی، دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه د دې دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاتې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه د حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو چې دا پر ایران د پاره برته، نو دغه د پاره دي د اوبو د کنټرول د پاره د زراعت د پاره دي د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږم ځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
راځه کوم مونږه تا ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتات دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دوی سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه،
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم،
تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دی اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب شوی چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخ کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر شوی دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بستریز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي لامل مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د احتیاط درد وګالي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په ورستیو کلونو کې د ومان بوټي د پراخو کښتونو لامل په داسې ولایت اوختی چې ډېر خیخه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم اسانه ورزنه پیدا کیږي. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډېریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ رادیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او احتیاط ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیره ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد
شي. مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت له امله د خیخي او هیروینو جوړیدل ډیر شوی او ډیری هغه معتادین چې په خوا به د تاریاکو نشه کوله اوس یې د خیخي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیریدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
دې ولایت یک شفاخانه وجود داره کې 20
غور ولایت یوازې یو شل بسریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي
او دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه وران.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک محتاط د کار لپاره نه پیږي کوي. کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخنه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر 3 او 3.5 سوه ګټي او موږ 2-2.5 سوه اخلو، هغه هم په ډیرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو 2 کالو کې 3 ځله له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پاموړ مرسته ونه شي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا میں خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لار پمڑی کہ نو پمور خوس بھی خبر نہ خم خم مارم
چمون گ پلار نہ وقت یو نیم لاکھ ڈالر وو اندا سرمایہ مطول وو خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترونه اوریدونکو اوس هم د خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد خان له 1500 کالو راهیسی د هیروینو نشه کوي. دای چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وای چې د میاشتې می 40000 افغانۍ ګټلې خو کله چې معتاد شوم دکان می له لاس ووت او ټول سرمایه می پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د اعتیاد له عمله نور لسړه وسنځو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونه ورده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستر دی.
کاروبار مې د سپلوي کارو، سپلی سازه ما خصي سپلی جوړو ما شاګردان مې درلوده دکان مې و تقریبا 8 کاله کې چې د سپلوي استاد ما په 4 سال کې مې د خبر کار کاوه. بیا مې هلته سلو شاګردان درلودل، دلته سلا علم دلته مې د شاګردان درلودل استاد زو ما و دې کې به د سیو غنه 15000 روپۍ مثال د خبرې د دکانو د شاګردانو مصرف کېدو او سبانه باندې نور باقي سامان راول او کور خرچاو بس مشکلات د درس تعلیم د ماشومانو ته باندې پابند را سوالي دا به مې دماشت یو سلوي 15000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاس لاس نه غیر معلوم مصرف نه بغیر دایما ګټه د خپل دکان کې و. کیسه د سیو سم خو وخت اول 400 لاس کالونه له پاسه 400 مې وهلې دي بعد لګینه دا غفې ما د دکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتری و دا باندې ما دکان ته راته که پیسې دارم خو موټر یې درلود ژوند یې درلود. نو دا د دې شمالي و دی به ماته ډېر تپوس ښکارېده. نو دته ما ویل چې ته څنګه داسې راشې. نو ده به ماته ویل چې دغه شی وهم او دا دغسې تاثیرات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عاجز سړی ته جوړوي، کمګویه کې د خوش اخلاقه کې، نو زه په دغه فیل کې لاس لالم. نو هماغه اوسې زم بس حالاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره ووهل، دوسې ما باندې ووهل، نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وهه، نو چې دې باندې مختلاق کړم، بیا ماته ویل چې دا شی مه وهه. په دې باندې هغه نوم چې دې در پورې ونښته، بیا ترې نه جلایي نه لري. نو بس همدغه اوسې زه مختلاق د دې عمل شوم، نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه تپه نږدې وه، دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کې ناڅېدلم. بس که به 500 وي، که به 400 وي، که به 600 وي، دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداري بیخي سکوت ته ورسېده، او مشتریان مې هم نه راتله لپاره دې چې ما بس لپاره سینه شو کولی. دې نشې ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم، 5 ورځې به نه راتلم، 2 ورځې به دوکان کې وم. همدا اوس مشتریان هم سکوت وکړو، کاروبار مې هم سکوت شو، د مال پیسې مې هم پېوهلې. نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې، او دوکانداري پای ته نه رسېږي، مشتریان به نور نه راتله، چې یعنې دا څه شو مشکل دغلته. دې مخدرو له لاسه د ما سرمایه، کاروبار، شاګرد، خپلې پیسې، ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه. تر هغې دې ته مشغولې په دې کړم چې زه چې به له کور نه په سارا لس شپې او 15 شپې په سارا اوسېدم، او له بچو نه هم ناخبره، له ملزوندي نه هم ناخبره. دغه حساب ته دې مخدرو له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو، له بدن نه خلاص کړو، له اعصابو نه خلاص کړي وو، خبره را باندې نه لګېده. د ولس له ملي ژوندي له خېبه د لاشې نه ویستي وو، په هفته باندې د باندې، په لس ورځو د باندې. دغه غټه اریزه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي. د ما لور کیسې بفات شوه، خدای شته زه خپله خو معلومه. بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې، مالله زه به جنازې ته بېرته راورسېږم، چې زه کله به نشه باندې کېناڅېدم. هغې کې یو شپه یو ورځ تېره سوې وه چې راغلم، جنازه یې وړې وه. ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی، دروغ غرر ډیمان ده. والله بالله جنازې نه خطا کړم، نه یم ورغلی. او ورونو او ټولو راسې چا تپوس کاوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چیرې ده. هغوی به ورته ویل هغه مریض ده، برداشت ته په نه شو راتللی. نو هغې ځکه رانغی، خبره به داسې کولی دنیا له شرم نه ګنې، ټول پوه وو چې زه چېرته یم. دا نشانه کولی نو ما کولی سست خو مې موټر هم درلودی، ژوند مې هم درلودی، او خو اقتصاد مې نور د بچو هم پای ته رسولی وای، وړاندې کړی مې وای، تر درسو تعلیم وار شي پورې مې وړاندې رسولی وای. یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وم، کېدای شو که یعنې یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای، هم کولی مې شوه. د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی، نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه. دا ماته ښه معلومات داسې دوره سرمایه ما ورکه کړه، دوه مې لاسته راوړله. او مسلوکات په دې باندې شو، هغه لاسته راوړل خو لاړل، لاړل چې کومه وه هغه هم لاړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، اډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1.25 متره او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د تعمیراتو ډیر تکړه رنګمال دی. دای د یو کور رنگبالی په اجاره نیسی او ډیر خوشاله وي چې ډیری پیسې به وګټي، او د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي. خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم له کاره شړي او کار یې بل رنگمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کېنه، پام کو چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کېنم. بابا څنګه شو رنگ مالی ترکمه ځای ورسیده؟
دې میلمانو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصیږي، دوه نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختره تښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د میلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه. بابا ته مجبه کارونه کې.
ولې بچیا، څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژند، د پوډري دی پوډري.
بچیا پوډرې موږ څه کوو؟ زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ټک کور وګوره، او ستا د پوډري رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ یوړو بے چیرې پیدا کوو.
ولا دا دې هم سمه خبره وکړه.
که زما منی اسې جواب کا، رنګمالان خو لک نه دي، بل براولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کی، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلامه، څه خبره ده چې بستره دې په شا واړوله؟ خدای دې خیر کی، چیرې ځې؟
بس نو نو دا د سپی ژوند نشم تیرولی.
والکه څه خبره ده، که پوټر نه لري راشه، ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم وایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وسړیه څه خبره ده، تو خو ملک پوکه کنه.
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر مخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته نه پرېږدي.
اسلام یا، ته راشه یو دو دو وهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سټ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، آر اور خلک په بازار او کوڅو کې نه پونډري ناری را پوسی وای. که سوال کوو وای، بغیرته دې کار نه کوي، او که کار کوي څو کار نه در کوي. ښه نو څه وکړو؟ تو واخله وکړو.
یار اسلامه، یا مغزه دې را وخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په سترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو، څوک مو جومات ته نه پرېږدي. وایي ته څپلې غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه را کوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته وایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیه، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منی نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یاره زما خو له لاسه نه کېږي، زه وروره هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یار یې.
زه چې نه ځې ملا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.